د مازیګر سلور بجې شوې. السلام علیکم. لازدی رادیو د دې یو ساته خبرونه ته مو زه مجیب رحمان حبیب زیار کلی کوم. وړاندې به په خبرونه کې دا مطلب د سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جماعت د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. په دغه حمله کې 30 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ له لومړي تر 12 ټولګي ښوونځي پرانیزي. افغان متعلم نجونې څه غواړي؟
وخت مزار شریف په کچ د خونځي او پرانستو ته ډیر خوشاله یو. هلمن یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاصي.
د طالبانو د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته په رسمي سفر تللی. دغه سفر کې پر کوم موضوعاتو خبرې کیږي؟
سفر مو خدای د سید دوړ هوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیوړې او کیسي همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي.
امریکانن فضا ته یو ستور بیړی استولې چې د شمسی نظام د جوړښت په اړه په بشپړ ډول څیړنه وکړي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه له اجمل انڅخه.
امریکا د هغه افغانانو خونبه ورکوي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې په یو برید کې وژل شول. د ملګرو ملتونو یو جګ پوړي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ضربه له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیزي. او د برتانیا صدر اعظم هغه کلیسا ته د ګلانو ګیډۍ یوړي چې د پارلمان یو غړی پکې د چړو په ګزارونو وژل شو. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبه به ورکړي چې دوه میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې وژل شول. په اګست میاشت کې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپږو ورځو کې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې یو انتحاري برید وشو چې نږدې 100 کسان یې ووژل. خو یوه ورځ وروسته د امریکا پوځ هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور د بې پیلوټ الوتکې ساحوي برید وکړ چې د یوې کورنۍ 10 غړي ووژل. د پینټاګون وایان جان کربي پرون په یو بیان کې وویل چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د وژل شوو 10 افغان افغانانو کورنۍ ته د خواخوږۍ په هدف د خونبها ورکولو ته ژمن دي. خو کربي په دې اړه چې دا پیسې به څومره وي څه ونه ویل. د پینټاګون وایان همداراس یادونه وکړه چې د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه په ګډه کار کوي څو د زیانمنې کورنۍ پاتې غړي امریکا ته راولي. د ملګرو ملتونو یو جګپوړي چارواکي وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به له شپږمو تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د ادارې یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تیره اونۍ په کابل کې وو د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په 15 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان کې لاله مخ کې د نجونو لیسې پرانیستل شوې دي. ښاغلی عبدی ویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې د دوی حکومت تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر یو پلان کار کوي چې په یوه دوو میاشتو کې به خپور شي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ رډیو ته وویل چې په پلاوی کې د لوړپوړو زده کړو، هوانوردۍ، فواید عامه، سوداګرۍ، اقتصاد او روغتیا وزیران او همداراز د نور دولتي ادارو چارواکي شامل دي. ښاغلی مجاهد ازبکستان ته د افغان پلاوی د یو ورځنی سفر هر اړخیز او مهم بالو.
یو هررخیز پلاوی چې په ترکیب کې فرهنګي ټیم د هیواد یو شمیر سوداګر او مهم چارواکي شامل دي ازبکستان ته تللی دی. دا به یو سیاسي، اقتصادي او تجارتي سفر وي.
د برتانیا صدر اعظم وبخی وسم د سیمیاو نړۍ خبرونه. د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګیړۍ یوړي چې د پارلمان غړی ډیوډ ایم ایس پرون د چړو په گزارونو پکې ووژل شو. لا بوریس جانسن د کورنیو چارو وزیر پریتی پاتل او د اپوزیسیون کارګر ګوند مشر کیر ستارمر هم ملګری وو. پولیس د جانسن د محافظه کار ګوند پر غړي برید تروریستي عمل بللی دی او ویلي دي چې ښایي دا د افراطي اسلام پالو کار وي. نه شپېته کلن ایم ایس پرون د اکتوبر په 15مه پرنا ورځ د لندن په ختیځ کې د انتخاباتو لپاره کارکونکو سره د غونډې پر مهال د چړو په پرله پسې گزارونو وشل شو. پولیسو د دې برید په تور د پیښې په ځای کې 15 کلن برتانوي سړی نیولی، ویلي چې ښایي دې سړی په یوازې ځان دا کار کړی وي. پولیسو نن سهار په یو بیان کې د لومړنیو څېړنو په اساس وویل چې په دې برید کې د اسلام پالنې د انګیزې امکان شته. او د روسي په د جنوب په یو زندان کې له بلوا ورسته ویل کیږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولادي قفقاز په یو زندان کې پیل شو. تاس خبري اژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقوقو د یو څېړونکي تیمرلان سیګیوف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دي ژوبل شوي. سیګیوف زیاتوي چې ټاکل شوی د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري او دا هغوی وخت نه واوري.
د دې ساعت خبرونه مو له اجمل خان څخه واوریدل. دا یو ساعت خبری خبرونه زه موجیب حبیبزای د خپل تخنیکی همکار سید قادر جلاروف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د پرونی خونړۍ حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي دي چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسمن نجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر 12مه پورې زده کړې وکړي. دا مطلب وروسته واوري، خو تر هر څه د مخه اوس اجمل هند د قندهار د پیښې په اړه درته راپور لري.
مننه حبیب زه صاحب. داعش د کندهار د برید مسولیت ومانه. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا برید غندلې دي. په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو خبر کړی دی، د وسله والی ډلې ویلي چې دوه غړو یې د فاطمه په نوم د کندهار د شیعهګانو د جماعت په دروازه کې ولاړ ساتون کې لومړی په ډزو وشلې دي او ورپسې یو د جماعت په دروازه کې لزان سره تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې او بلې دننه په جماعت کې چاودیدونکو مواد چولې دي. داعش سره تړلی د عامه خبری اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراسانی او ابو علی البلوچی یاد کړی دی، ویلي دي چې دواړه افغانان وو. د برید په کندوز کې د شیعهګانو پر یو جماعت د ورته خنړی برید څخه پوره وونی ورسته کیږي. په کندوز کې هغه برید د جمعې د لمانځه پر مهال شوی چې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو. مسؤلیت یې د داعش د خراسان څانګې منلی وو. د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو دا بیره پیدا کړې چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې داعش وسلوالې ډلې چې هم له طالبانو او هم له لویدیځ سره دښمني پالي په پیاوړي کېدو ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني ورسته په دې هیواد کې تر ټولو مرګونې برید دي. همدارنګه دا په کندهار کې چې طالبانو د ظهور ټاټو به ده، د داعش ډلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان تر وکمنې دوه وروسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې بسول او سبا ټینګړي او همدارنګي امریکا سره د دوهې تړون کې امشمنه کړې چې افراطي ډلو ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې فعالیتونه ولري او یا له افغانستان نه په نور هیوادونو د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د داعش ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو د داعش د ګواښ مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت وړتیاوي ننګولې دي. په کندهار کې د شیعهګانو په جماعت پرونی چاودنه په کورنۍ او نړیواله کچه مغندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټریش او د کندهار په امام بارګا جماعت کې دا برید کرکجن بللې او ټینګار کړی دی چې د ولسی خلکو په وړاندې خپل مذهبي مراسم تر سره کول د دې جنایت تر سره کوونکي باید عدالت ته راغل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټوئیټر دا برید غندلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وس په دا وری چې د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبري لانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د جنو خوندزي په افغانستان کې پرانیزي. په دې اړه راپور ووري.
د ملګرو ملتو یو جګپړی چارواکي د طالبانو په وینا څرګندوي چې د جنو خوندزي بلش په شمه تر 12مه په ټول افغانستان کې ډیر شر پرانیستل شي. اسوسییټډ پریس ارنس د مشمانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکي چې د افغانستان په ټولو څلور دیش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځي ته لاړ شي، او په روزګان کې هم نجونې پریښي چې زده کړې وکړي. په مزار شریف کې د الهام صداقت په نوم یو زده کوونکی اسوسییټډ پریس ارنس ته وویل:
موږ د مزار شریف په کچه د خونځي او پرانستو ته ډیر خوشاله یو، هله مونږ یو چې د نورو ولایتونو خونځي هم ډیر ژر خلاصي او نجونې وکړي شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې د نجونو خونځي پرانستل شوی و. د کندوز شهر د سیدرک سیمه د نسوان لیسې د 12م ټولګي زده کوونکی سنا کاکړ ازادي رډو ته وویل:
خونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، مونږ هم خپل درسونه وایو، د تیر په شان وخت نه اوس خله آرامي ده، ستونزه نشته.
عمر عبدی چتیر اونې کابل ته تللی و. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې خبريالانو ته وویل د طالبانو د پهونی وزیر د تویلی وو چې پر وداسه پروګرام کار کوي چې جنونی لښپژم ټولګي پورته هم زده کړی وکړي، او د دې پروګرام پر جوړي دوبه لوي تر دو میاشتو پورې وخت ولګي شي. عبدی پر طالبانو ژغ وکړ چې اوس هم ډیر وخت شو چې جنونی لسته کړو به برخه شي بده ځندې پکې نراولي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال لنو له 1995 تر 2000 کال پورې جنونی لسته کړو منه شي بي، او شزه کارونو ته نه پریښوري. عبدی وویل چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونه ته ورسید چې 4 میلیونه انجونی، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر 1400 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدی په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړي شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د نړیوالو فشارونو پرې زیات شوی دي چې نجونې تعلیم ته پریشتي.
دا ازادي رادیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ اورئ. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ورسره مل پلاوی نن ازبکستان ته ورسیدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نور موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیه وروسته ترمسته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیز ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کیږي، او مخې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون په ترانزیت، ریل پټلۍ، برېښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي چې د دیپلوماسي مشري کوي، د ازبکستان د صدر اعظم مرسیال عمر زاکوف مشيبه له یو لوړ پوړی پلاوی سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل لدی سفر د خو پایلو هیل لري.
سفر مو خدای د سید دوړ هوادون ترمن سیاسي اړیکې لا پیوړی او کیسی همدارز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې سي، او ځینې غو پروژې د تطبیق وړ د تطبیق کې په پاکستان کې د ازبکستان هواد لخوانه د غو لپاره زمينه سازي وسی، او ورسره د خوراکي توکو د لیگ درا لیگ او د ازبکستان سره د تجارت د پیوړتیا ورسره د پرانګي همکارو په دوه برخو کې بلا بل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کې دي
د طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل غونډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پای ده چې اوس مهال و سره حکومت مخته. تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ د وخی دی یو مسؤل حکومت په توګه چاره مختوري، او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول د موخه ته رسیدو او لنډۍ سره د خو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې ده. هغه هوا چلند ورځ کې بعد اسلامي هیوادونو د یو شمیر استادو مشري وکړي او پلاوی به افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پروند د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی، خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو سره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقلی ده کې د ترکیه بیرغ وو، خو د افغانستان د بیرغ ځای خالی وو. خو له دې ټولو حادثو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بعد روانه اونې د چهارشنبه پورس په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایان عبد القهار بلخي وایي د غونډه ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستيال عبد السلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی سي. خغلی بلخي زیاتوي ته دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استادو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د ترویکا د تیرو هغو ناستو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی و. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن و. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې د اسلامي امارات د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی و. اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهوو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکراریات شي او که نه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د هغو کسانو خپلوانو ته غرامت ورکړي چې د اگست په 9مه د هوایی برید پر مهال په کابل کې سهوان وژل شوی وو. په پیل کې امریکایي پوځي چارواکو ادعا کړې وه چې د داعش غړي یې په نښه کړي دي، خو وروسته معلومه شوه چې ملکیان یې په نښه کړي وو. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د هغو افغانانو خپلوانو ته به تاوان ورکړي چې د اګست په میاشت کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شول. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د هوایي برید د اګست په 9مه هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو هڅې روانې وې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن څه باندې دوی اونۍ تر دې پیښې وروسته ویلي وو چې له څېړنو معلومه شوې ده چې په دې برید کې سهمن ملکیان وژل شوي دي. هغه وخت د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکنزی وویل چې د دې پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره پر مرستو غور کوو.
موږ د خونبها یا د خلکو د ایستلو په اړه فکر کوو او دا مسله بیا هم له سیاسي چلند سره تړل کیږي، نو د بهرنیو چارو له وزارت سره سلا مشوره کوو چې څرنګه دا ممکنه ده. لکه تاسو چې پوهیږئ دا ډیره ګرانه ده چې په افغانستان کې دننه له خلکو سره څوک په ارتباط کشي، خو موږ دې ته ډیر لیواله یو چې دا کار وکړو.
امریکایي پوځي چارواکو ویلي دي چې د برید د استخباراتي غلط راپور په اساس درې ورځې وروسته تر دې وشو چې داعش د کابل هوایي ډګر له ورځ سره ځان وژونکی برید وکړ چې پکې په لسګونو افغانان او دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وی دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتې غړي امریکا ته واستوي. جان کربی داونه ویل چې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو ته به څومره پیسې ورکوي او کله به د دې کسانو د کورنۍ غړي امریکا ته لیشي، خو څرګند یې کړه چې وژل شوي کسان بې ګناه او له داعش سره هیڅ ډول تړاو نه درلود.
په امریکا کې تمکیږو خو د ساینس په برخه کې امریکا نن یو ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسي نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسي نظام په اړه به په دا کچا څېړنې ترسره کیږي. نور حال اسمت څاروان دراوروي.
ټاکل شوې ده چې ناسا د شنبه په ورځ د شمسي نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. د ماموریت به 12 کاله دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستور بیړۍ به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 2000 ډیر وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوي اومه مواد دي. د امریکا د فضایی تحقیقاتی ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به اته آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅ کله دومره اجرام نه دي څېړل شوي او دا به لومړنی په لمریزه انرژي چلیدونکي ستور بیړۍ وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوي لرغوني فوسیل نوم دی. ټاکل شوی دی چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 15 بجې او 4:40 په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
و هم اوریدل چې امریکا نن یوه ستور بیړۍ فضا ته لیږي چې د شمسی نظام د تشکیل په اړه پراخې څیړنې به وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
دا ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. غزنی ولایت ورستنیګو د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې بوګنوون کې پیښې دي چې سونه کسان یې وجلی او ټپیان کړی دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې بمی چاودنې غندي. دوی دا بوګنون کې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سید جان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو،
خصوصا اماکنهای مقدس مانند مساجد و تکایا.
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانی که په امن کې نه وي، ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکو دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولستي په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي ترڅو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مغوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په عامه ځایونو باندې کیږي مخه ونیسي او دوی یو خاص ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي، ژبني، سیمهیز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کې.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي. د هغوی له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي، لوی جنایتي بولي او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغه سې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جماعتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال بمی چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو بمی چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو دا تاسو د راپورونو لړۍ اوري. په خوانی سناتور فریده کوچي وای طالبان په دې نوم غواخي چې ولې یو محل د دوی په ضد جګړه کوله. هغه په یو خبره کړي ویډیو کې ادعا کړې چې طالبانو یې شخصي موټر زنه وړی دی او داسې محل چې ان یو ټوپک نه لري لدی غوښتل شوی ترڅو ډیر وسلې طالبانو ته ور تسلیم کړي. هخوا د طالبانو سرپرست حکومت منی چې د دوی لنوم زینو کسانو ناوړه ګټه اخیسته، خو ډاډ ورکوي چې د بخنه په فرمان کې ټول وګړي شامل دي. جزئیات په دغه راپور کې واوري.
تمام شپه می دروازه د بیږي توازه لوی درس پېسوم توازه وزیر دفاع
د مشرانو جرګي په خواني غړي فريده کوچي ده وای طالبان په دین غواخي چې یو محل د کندهار د بخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق سره یو ځای د دوی ضد جګړه کې برخه اخیستي. میرمن کوچي وای د هغه محل د پنجاب ضد ټوپک پورته کړو ځکه پاکستانی ملیشو غختل پر جوړن کرخه ځخان تارو غزوي. د پخوانی سناتوري یو خبر کړي ویډیو کې دا کړي چې طالبانو شخصي موټر زنه وړي او داسې مهال چې ان یو ټوپک نه لري لدی د ډیرو وسلو د تسلیمېدو غوښتنه کوي.
موږ طالب براسې سولې وو کې سبق وو کې او چې طالب رانه تمام خلک ته دي دې جېټ پر مشکشي ټوپکان دې دروازې ته ودرېږي پر زینې کې ټکشکي پر ما جېټ ټکشکي وای نور سنا راک نور سنا چې نه ټوپک راک ټوپک ټوپک ته کومه خو چې نه ټوپک ځان وای وای مرکم زچ په دانګانو کې جنګدل او کونار کې زو د ټوپ په جاب سره جنګدل چې موږ په مزه کې دغه خاور کې اعظم ته تیر کړی.
فرید کوچی له طالبانو غواړي چې خلکو د زورولو پر ځای هغه کارونو ته لومړیتوب ورکړي چې د ټولنې د روان بد وضعیت له خکېدو سره مرسته کوي. هغه د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم د میرمن کوچی سره د شوی چلن په اړه څه نه وایي، خو دا مني چې یو شمېر کسان د اسلامي امارت لوم ناوړه ګټه اخیستي او خلک زورولي دي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل لدی کسانو ډېرې پیژندل شوی او قضیه یې ترپلاتنې لاندې دي.
شل کال د نظام تیر شوی وو او بیا هم خوشبختانه موږ ډېر کم موارد لرو د هیواد په سات تمانی د هیواد په کچه باندې سي ډېر لږ موارد پیښیږي چې هغه ته ځینې قضایه ورامسته کېږي چې دا فیصدی په لحاظ باندې ډېر کم فیصدی ده.
طالبانو د خپل واکمنۍ لپاره سره سم یو فرمان خپور کړ چې پر بنسټ یې د مخکینی نظام د چارواکو په ګډون ټولو وګړو ته د دوی په اصطلاح عمومي بخنه شوی او وادي ژوند ته یې رابلل دي. په فرمان کې ټولو افغانانو ته د هر ډول خوندیتوب ډاډ ورکړل شوی او خو له یادې نیټه بیا تر نن ډېر کله داسې بيخي رسنیږي کېږي چې د دې فرمان د محتوا سره په ټکر کې وي. دغه شان د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخون هم یو فرمان ورکړی چې پکې راغلی هیڅ څوک د چاکور یا شرکت ته د نقلي وسایلو د پلاتنې په پلمه نشي نه نوتلی. طالبانو تر ویلي دا کارونه د دوی کسان نه کوي او په دې اړه قضیې څېړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت په ورستیو کې د یادې ستونزې د بشپړ پای ته رسیدو په مخه په خپلو لیکو کې د سمون بهیر پایل او د تصفیه کمیسون هم جوړ کړ. دا کمیسون دنده لري څو هغه کسان چې د نورو په زورونې فساد غصب باج اخیستنې شخصي تربګنۍ او نورو تورنوي د طالبانو له لیکو وباسي.
ستاسو له پیغامونو
زه امیر جان امیر د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ زما هیله د طالبانو څخه دا ده چې زموږ د معلمینو معاش ورکړي. ځکه مکتبونه ټول بندې او هیله کوم چې ټوله فعاله شي.
زه اجي محمد جان د لغمان ولایت نه د بشري مرستو موسسات باید په ښارونو کې په خپله سروې وکړي او په ښارونو کې ډېر خلکو یعنی په لکونو خلکو خپلې وظیفې او کارونه د لاسه ورکړي. په نسبت د کلیوالو علاقو د ښاري خلک د ښار خلک ډېر محتاج دي.
زه له غزنی څخه د سمري اردو یو سرتیری تماس کوم. موږ غواړو چې موږ خپل وظیفو ته بیرته جذب شو ځکه چې موږ د کورنۍ مشکلات زیات نه د سټ عموم د ټولو سربازانو نمایندګي خو نه سمو ولا خو د یو سرباز په توګه مې موږ روزل شوی نفر یو. سلام د احترام صفامه
د کندهار ولایت بلاو په خبره کوم ځکه چې موږ د مرستې باندې ډېر خوشاله شولو. دا د شپږ تا ته دا و چې لکه چې چې نوې د سرخان د کدي څلغه پروګرام په برابر قدم په قدم واخلې چې هغه نوې د سرخان کې مو سپارښتنه راکړي مګر د نس نګر تر څو دا چې په هغه ته د قدم باندې لاړتي سره په شپږ تا دا و چې لکه چې لاس تا ور ویږي د کومندانانو د چارواکو د نوې هغه بیان نه رسي هغه بیان نه سره دا کېږي مظلومه څنګه رسېږي د وی فادر ورځ مزه دا څوار لو څول دا خلکو ته رسېدل چې رجر سمن خلکو د مسکینانو په جګړه نو تر رسېدل سم راسته به یو کومه څاو ته وټاکل چې کومه څاو ور رسېدل خلکو په سواري کې په مستو کې په ماوي کې په کومي کې او کله دې لاس وړه د بیا د دې په واسطه سبن نشي کې دا هیڅ کله نه رسېږي ځکه هم چې دې کارو ول څنګه رسېږي دا به دا څه تقسیم وکړي څکه مې د سرخان چې هغه د پروګرام پر لوري څه دا چې پروګرام مو چې د رب ان شاء الله خپل پک نه روان دي چې و برکې دې السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي رادیو او ریز موجیب حبیب سایه ساحت د مازیګر په وخت 3:30 بجې شوې اجمل هند لاند خبرونه وایي
د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه افغانانو خونبها به ورکړي چې 2 میاشتې مخکې په کابل کې د امریکا په برید کې وشل شول. د ملګرو ملتونو یو جګپولي چارواکي ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډیر زر به له 6 تر 12 ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو جګپولي پلاوی نن ازبکستان ته تللی. د روسیې د جنوب په یو زندان کې له بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی او د برتانیا صدر اعظم نن هغه کلیسا ته د ګلانو ګېړۍ وړي چې د پارلمان یو غړی پکې پرون د چړو په گزارونو وژل شوی و.
دا ازادي رادیو دا او تاسو د راپورونو لړۍ واوریدله. اوس هم د خبرونو په دوام نیمایي کې د ازادي د ولایت په ولایت پروګرام ته وښی
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په خبرونو کې په دې ساعت کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او دا پروګرام خوست ځنګړی دی. خوست پکتیکا پکتیا او د خیبر پښتونخوا ایالت له قبایلی سیمو سره پوله لري. مساحت 4,115 کیلومتر مربع دی. دا ولایت په تیرو شلو کلونو کې په نسبی ډول له امنیتي نظر آرام ولایت دی. له همدې کبله په خوست کې تر ډیرو نورو ولایتونو انکشافي کارونه ډیر شوي دي. په وروستیو 2 کلونو کې خوست هوایي ډګر او ترانزیتي لارې او بندر خاوند شو چې دا دواړه د خوست په وده او پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي. اوس د افغانستان د نورو برخو په شان خوست هم امن ولایت دی، خو د نورو ولایتونو په شان بیروزګاري، ګراني او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په روانه خپرونه کې له خپلو درنو مېلمنو سره پر خوست خبرې کوو. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو پخوانی استازی کمال ناصر اصولی او همدرز مدنی فعال فضل جان جهیش زموش ملوانه دی. تاسو درنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د خوست اوسیدونکو ته هم موقع درکو چې ټلیفون وکړي او زموش له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي او یا هم د خوست په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دوړو ملمنو ته هر کلی وایم. لومړی به اصولي صاحب تاسو ته درشم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 2 میاشتې بشپړی شي، تاسو په خپل ولایت کې څه تغییر وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، همکارانو ته مو او د رادیو اوریدونکو ته. دا چې په افغانستان کې نظام تغییر ومونده، تر اوسه پورې کوم نظام چې په افغانستان باندې حاکم دی داخلي مشروعیت نه لري. د همدغې له وجې دنیا ورسره مشکل لري او د دنیا په رسمیت پیژندنه هم ځنډېدلې ده. تغیرات د خوست ولایت په خوا هم یو دوه ولسوالۍ نه امنوي په دې شلو کلونو کې، د صبري ولسوالۍ او همدا ډول د مساخیلو دا نور ولسوالۍ کې نسبی امن تامین و. خود هغه په اندازه اوس موږ ویلی شو چې په خوست ولایت کې 100% امن راغلی په ټولو ولسوالیو کې. د طالبانو مسله، د طالبانو پر اتک سره د خوست خلک اکثره د ولسوالیو خلک د خپل ولس سره پخوا هم ډیر تنگا تنگ روابط درلودل او د مدارسو د طالبانو سره دوی د قومي جوړښتونو پر اساس باندې هغه رابطه چې پخوا موجوده و اوس هم شته ده. خو پخوا به ځینې مسایل د حکومت لخوا کېدل چې په کوم منطقو کې به د دولت مخالفینو په هغه باندې به حتمی تعرضات کېدل چې اوس دغو مسایلو مخه نیول شوې ده. او بدبختانه چې قیمتي ډیره شوې ده، او دا قیمتي نه تنها د خوست په ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو ده. یو مهم مسله چې زه وینم هغه دا ده چې د خوست ولایت د ځوانانو لخوا ډیر غنی ولایت ده، اما زموږ ځوانان نسبت به نورو ولایتونو ته ډیر فعال وو. دغه یو نوع مایوسیت د ځوانانو په ژوند کې راغلی ده. دغه مایوسیت لپاره زه غواړم دا